څلور بجې شپې درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په زیاتو ولایتونو کې د 1650 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. دا به هم واورئ چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي او په کابل کې د سولې فعالان باور لري که د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوږد شي دا به د افغانستان پر سوله اغیز ولري. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیرې دروړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په ننګرهار ولایت کې د هغو داعش ډلو ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان یې خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي او په اوکراین کې نن په ایران کې د دې هیواد د یوه شرکت د الوتکې له لوېدو وروسته د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او اوس به یې 50 میرمنې او 6 اویا کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل سي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سوي داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل له هغوی سره به د افغانستان د قانون لمخې چلند وسی. د زیاته کړه
د دوی د کورنیو اړوند کوم دایښ چې تسلیم شي او له دوی سره به د افغانستان د قانون لمخې چلند تر سره کیږي. دوی ته دوسیه چبر شوی دی او اوسمهال په ملي امنیت ترکی تر تخلا دي.
د دایش غړیو د تسلیم سوی دایش غړیو د کورنیو شدی او کوچنیان به د کورنیو تر تثبیت وروسته وسپارل سي. د شاغلی خوژیانی په وینا تر دې مخکې 130 شدی او کوچنیان خپل کورنیو ته سپارل سوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځایي چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلا سوي ډلې مشر وژل سوی او مړی هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات تحوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ په پیښه کې ټپي سوي لس کسان دې روغتون ته انتقال سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډنډ مشفخه روزی ایراد
د ویل چې د شینډنډ لپیش لس کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. نه کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړ کېدو په حال کې روغتون ته راوړل سو. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او و نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د شوزو او کوچنیانو په ګډون یو شمیر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یو ډله نیولې ده. د غېډه درې کسیزې ډلې د کندهار ښار او ولسوالیو په لارو کوڅو کې له خلکو د وسلو په زور موټر اخیستل. د خلکو د زیاتو شکایتونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو د دغو غلو د نیولو اقدام وکړ. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې دا کسان تیر ورځ نیول سوي دي. مسؤلین په داسې حال کې د یادو غلو د نیولو خبره کوي چې وروستیو کې په کندهار کې له وسلوالو غلاو څخه شکایتونه زیات سوی دی. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سو. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یو الوتکه په ایران کې ولویده او په کیسپاره ټول 116 اویا کسان وژل سول. ولسمشر ولودمیر زیلنسکی خپل ملت ته په وینا کې ویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اوکراین د هوایي شرکت 928 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وچې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولویده. هر الوتکه د بلک باکس په نوم یو د سکالری چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ ژغ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپل ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و خو اوس یې دغه بیان لري کړی دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړلیک رایې واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جکپوړي جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی وویل د جرګې د واک په اړه پر دغه پریکړلیک به نن رای واخیستل سي، او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د شکیلتیا په اړه د ترامپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړلیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي، له ترامپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نسی اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان نکړي، او یا یې هم د ایران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستلو ته اجازه ورکړې نه وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیري.
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شد.
دا د انتخاباتي شکایتونو ویاندو چې دا څرګندونې موږ سره نن سهار کړی وي، او له هغې وروسته په دې شمیرو کې تغیر راغلی. په دې موضوع په رپورټ سربې راوړئ چې په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي دا شخړه که اوږدیږي پر افغان سوله به خامخا اغیزې ولري. دا به موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولي دي. دا وروسته له هغې ده چې په کابل ښار کې له جنایي جرمونو، غلو، وژنو څخه د خلکو شکایتونه بیخي ډیر زیات شول. د طالبانو په محاصره کې د کجکي د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال هلته تللی، په اړه به یې له سیمې رپورټ واورئ. که وخت نور رپورټونه هم لرو، کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په دې یو ساعت کې خبریږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د دې کمیسون چارواکي وایي د راتلونکې اونۍ تر دوشنبې ورځې به د شکایتونو د ارزولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمیر څارونکي بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسون چارې په څیو د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنجشنبې باید پای ته رسیدلې وای، خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون وایند قاسم الیاسی د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوې غونډه کې وویل چې تر دا مهال له شلو څخه زیاتو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې د 1,655 محلونو رایو بیا شمیرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې به د دې محلونو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمیرنې دلایل داسې بیان کړه.
دغه محلونه چې رایې بیا شمیرنې ته ځي د رایو تفاوت دی، له خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی، مشکوکې رایې دي، د بایومیټریک الو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ یې دغه رایې باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندوز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو شلو ولایتونو له ډلې دي چې یو شمیر محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره د راتلونکې دوشنبې ورځې وروسته به دا کمیسون د خپلو لومړنیو څېړنو پایله د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کارونه د قناعت وړ نه بولي. د انتخابات د شفافیت لپاره د چارونکو شبکې غړی خلیل روفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسیون په خپلې ټاکلي مودې کې ونه سو کړای خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسي، او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري. هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د انتخابات شکایتونو خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې دا کمیسیون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خپله وروستۍ پریکړه وروسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخابات وروستۍ پایلې اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسروي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان یو شمیر پوخانی طالب چارواکي د ایران او امریکا ورستی کړکیش ته په اشاره وایي چې که دا شخړه اوږدیږي پر افغان سوله به تاثیرات زیات وي، خو یو د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره مرکې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی چې د ایران او امریکا شخړې به پر افغان سوله څه اغیزې ولري.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سولې مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیش کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان لپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملي او اسلامي منافع چې دي هغه دي اوبو توغړي یا دي ورته واچ.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوازي، خو نوموړی وایي که کړکیچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي. خاغلی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د غمرستې زیاتې کړي. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکیچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بل هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي، امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې ویزنډي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکیچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا یې ځکه پتاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل امن نه ده، دا هغه کمپاینو چې په ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د غلاو وژنو قتلونو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته پیل شوی و. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هم د غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې 13 تورن کسان نیولې دي. رحمت الله افغانی په اړه جزئیات راکړي.
روسته له هغه چې د تیر یک شنبه په شپه د کابل خار په 14مه حوزه کې د افغانستان امریکایي په هنتون محصل علي سینا ظفری د غلو لوري و وجل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه اړه کچې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي رادیو سره په خبرو کې کسه هم له دغه اقدام هر کلی وکړ، خو دغه کار یې نه وخت وباله.
عباس فراسول هم متاسفانه
هغه وای له بده مرغه امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅه ونه کړې. له بده مرغه د پولیسو د بې غوري له امله مو ځینې ځوانان د غلو له لاسه ووژل سول. کچېری پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای، د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندې وای،
ده ځوان دیگر تال زنده می بود.
د کورنۍ چارو وزارت وای چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده غزمې د تلاشۍ پوستې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستيال ویاندې مروه امینی ازادي رادیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره و د همدغه لیست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. 13 کسان مو یوازې بیګاش په نیولې دي او دا عملیات په تر اوسه پورې دوام لري په کابل کې او پیلوی نور ولایتو ته تر اوسه دغه جنایي جرمونو کچا بیره کړه.
د کابل ښار یو شمیر وسیدونکو د امنیتي بنسټونو د اقدام ستایي خوټینګار کوي چې باید نمایشي نوي او پولیس خپل دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
مسائل استم از مکریان سیام مازی کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم به حساب تامین کنن.
روخان بارگزم کچیت دوی دا عملیات زړه کوي او خلکو لپاره خدمت کوي د وطن لپاره. دا عملیات جاری وساتي ول چې په کابل کې غله ډیر زیات شوی دی. هم شپېل خانه غله زیات دی، هم د ورځ خانه اتا په کوڅه کې رڼا ورس کې خلک چواقوان وخی یو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالملک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای چیزای مشکوک ببینه، مثلا دید اول به پولیس 119.
د کورونای چارو وزارت وای چې له دیوډان دی پولیس زیاتره په جګړه کې مصرف او له دیورسته به د جګړې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به هیڅ کله هم نمایشي نوي. د یوازې کابل نه دی چې خلک د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورونای چارو وزارت وای چې دغه کمپاین له کابل پیل شوی او ډیر ژر به لوی ښارونو او بیا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کجکی پتنګی سیمه کې تر سلو ډیر هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګی کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کیږي چې بندي پاتې دي. دوی اکثره وختونه د سرتیرو څخه پاتې شوی او خراب شوی ډوډۍ یا خوراکي توکي خوري. چارواکي څه وایي په دې اړه نور حل زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
کدای وای چې دا
خپل خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوي غړي والد ته چې د لشکړګاه څخه ورغلې د رټول سوي دی او د خپل کورنوي د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په ورستیو کې د سختو جګړو لامل آیستا آیستا د خپل کورنوي د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو ضد جګړه کوله. د دوی د کورنوي د غړو او مشمان شمیر په داسې حال کې ډیر سوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پر د ورځې نه بلی ته کم سوی ده.
یو نفر دی، درې ورونه دي، درې سره ولاړ دي.
دغه سړی چې دی معنا یو زوی دی دی پخپل ولاړ دی زه دوه مزامن ولاړ دی یو زه خپل ولاړ اغه خو ډوډۍ یو دولت راکې کورې ودان منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه يم 14 تنه هغه اغنور ته چی شو ورکم
د کجکی نږدې نه نوې سلنه سیمه د طالبانو په ولکه کې دي یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسیږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي د دې ځای خلک کورونه نه لري دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي د کجکی یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې یې ماشومانو میوه نه ده خوړلې په نس نه دي مړه او د ژمي په رارسېدلو سره یې ناروغان ډېر سوي دي درملو ته اړتیا لري
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی خپل په سر عمر له مور ته ولاړ یو هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره موږ دا سنګر نه وری لکو مقصد تاسې زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولادو غم وخورئ زموږ د کورو غم وخوري زما لاسته نایلداري ده یکې ته ناماته ګوري په یو وس یې برود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستی دی چې په برود ځان وړي نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي موږ ته مالټه راواړوي موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غنه غله ده چې موږ دوریت ورته لرو هغه زموږ اکمال دی اوسې
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار ترڅنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپل ترکی واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولای سي یو وړه برخه د دغه کورنۍ سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاشره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي اغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه
داخله کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر سخت ناو کې دي په سخت مشکلات کې دي دلته دا شي جرای ډاکټر نه څه شي دی یو عملیاتو کې هغه دا شي جرای ډاکټر چې ما سي په ټي بدل کې خلاص په ټي ور بدل ور وته په ټي بدل
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یو لوی پله د ګټه خستنې مراسم ته ورغلي وو دغه کورونو د استاد سره ځینې ژمنه وکړه دوی تعهد وکړ چې هلته بندي کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکي په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي محمد ریاستی د ازادي رادیو هلمند
دوستانو زمغان غږ له ازادي رادیو نه اوري یو سمزو کونړ ته په کونړ سین کې د کبانو نسلونه د ورکی دوله غواخ سره مخ دي د ازادي رادیو سیمهیز خبريال وایي چې لتیرو څو کلون رئیسی خلک کبان د برېخنایي شارټونو بمی چاودونو طوفان جالونو او مرګدانو لاري چې په خا دومره دود نه ونیسي دا هغه لاري دي چې کبان له توپیر پرته په مجموعي توګه وشنی او د کبان نسلونه لمن زوري روحلان وری پر تفصیل لري
د کونړ وسیدون کې وای د کونړ په لوی سیند او پیج سیند کې پوخا کبان ډیر زیاتو خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو مرګیدانو او توپان جالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکیدو لګواخ سره مخ دی عرفان الله کونړی ازادي رادیو ته ویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کی د شارټ په وسیله او مرګیدانا چلتی اب خوانې مزه نشته مخ کې بده سوچ میان به زیت وس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کې دشي چې د دې نسلونو ورک شي
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نور ولایتونو څخه کب نیون کی کونړ ته راتلل پریمانه کبان به لنیولو ورسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل خوس په سین کې کبان پنشت حساب دی گوهر رحمان وای
تیر ورځ مې پلرونځي ته ورالو تر پوسم تر وکړ چې د کونړ لسین میان مو پکار دی هغه راته ول چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله دوی بنول به پر دوی خرڅول ویل چې په ټول ورځ کې نیم پاو میان نیول نو هغه د میانو نیول والا به ته ولاړ هله تم دا چې دوی مرګیدانی په نامه قسم شایان دي چې میکل دا ورا چې هم وړوکه مې له منځځي هم غټځي دوی رانی سم نو هغه سینې تیوري ول دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغله د مخنیوي نه دکړه
دا یوازې د کونړ وسیدون کې نه دی چې په کونړ سین کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي. بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالداری چارو رئیس انجینر انعام الله صاحب وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرنټ د شارټ په ذریعه باندې په سندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نور ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کم شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په خوست کې میش وزیرستاني کډوال مرستندوی ادارو افغان حکومت څخه د ژمنیو مرسته غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان ازادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې درش سنتی اوره الودل یدو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه د دښ دی چې د میشته د کټې د سرپناه ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فرا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فرا لکه کمباله شو ترپال شو دغه د فرا د میش د فرا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کی مدو د خلکو کسای غرایز علاقه دو خدا سه لړګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میشتول بیمورون شوی دی.
په ګلان کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنارغلی دی د ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کوم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کوم دی لګه د نور کولې چې کوم دی خلک سرپناه چې کوم دی دا خرابې شوې دي چا درې درې څلور څلور کړل شي چا ته مسله دا د حل شي. ورسره چې کوم دی د ډبلیو ایف پی نامې ژوند دغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډیر کوکاډ نور راونې دي او ورسره چې کوم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چې ژمنې مرسته د هم سره وشي.
په ګلان کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوې دی کیمپ ول میر سره دونارو کوله غوړی ویرو کول دل ویرو کو لکه دا وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې.
ګلان کیم د خوز د ګربز پولیس ولې کی موقعیت لري؟ دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول ستونزې لري د ګربز ولس ول محمد یونس صدران ویل
یو خدیدو یغه منظم تعداد نه د معلوم زکه وخت په وخت چولته شرایط خراب شي دوړی غوړی تا دوی دول ترسینو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي یغه تدابیر کوي سنه ستونزه پیدا کیږي. موږ دغه ستونزه د جناب ولی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګانو وظیفه سپارل دي ان شاء الله پلان وخت به دوی داستون زه حل شي.
بلوري ته د خوز کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنۍ حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښه شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې ځان منو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونږ چې ټیمر لګلو یې قام خاص دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغول دي. مونږ دې پورا زده حوادثو ریاست ته خبر ورکړل چې وا عاجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات ار دوت کی چې دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیار سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي، د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یوه ډله نیولې ده. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یوه الوتکه په ایران کې ولویده او پکښې سپاره ټول 136 کسان ووژل شول. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي.
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. د دغې لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان شپږ لوبغاړي ټاکل شوي چې دوه میرمنې دي. نوموړي وویل چې د اولمپیک سهمیه بندي به تر راتلونکو څو میاشتو پورې په چین کې پیل شي. د یادونې ده چې چین د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو کوربه دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر دې وروسته به د لوبغاړو میاشتنی حقوق د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مرسته د اسان خدمت شبکې له لارې ورکول کیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېرې لوبغاړي بایومیټریک شوي او تر دې وروسته به شفافیت رامنځته شي. نوموړي وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د ووینام، کروش، سوک وهنې، ګلف، سکی، وشو، جوجسو او سنوکر فدراسیونونو غړي بایومیټریک شول. د یادونې چې د فدراسیونونو هر لوبغاړي ته د میاشتې 1000 افغانۍ ورکول کیږي. او د استرالیا لوبډلې آل راوندر او په بیگ باش لیگ کې د سیدنی تندر لوبډلې آف سپین بالر کریس گرین د غیر قانوني توپ اچونې له امله له توپ اچونې محروم شو. کریس گرین د ملبورن سټارز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوله چې لوبسارانو هغه ګرم وپیژند او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې معایناتو ته د کرکټ سنټر ته واستوه. کریس گرین به نوي ورځې له هر ډول توپ اچونې منع وي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه zadiradio.com کې کتلی شي. 19 پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. ورپسې ټولنیز پروګرام کور کلمې هېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د ماشومانو غاښونه خوګیدلی؟
غاښو درد مې ډیر زیات و. کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم. داس به مم نشو ولې چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
والدی یو شمیر ماشومان غاښونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنینه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښونو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. هر لري چاري کومې دي؟
حفظ صحه کلک شیان دی په غاښونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع چیرو په پیل کې دغه کسانو خبري او روچه د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. لا ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت سیتونکې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې دی او رقب شوق دی. غاښونه توري چینجه وی تاونونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل. نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد سی او درد دی سی په ماشومتوب په غټ توپ کې راځي انسان ته. نو زستم وستم سلک شیرنی خورم مغه د ماشومتوب درد وستم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانول نه سیمون خو زغټانی سی بیان ولې سیخ پل در.
نوم عمران دی، دی غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم. نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به یې کوو. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډیره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرش دی بیا په چوغه دی کې دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل ورځ مالو باسمه د لری کوم د درد د لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر وچ غاخ دی روغ دی غاخ مو باسه دا به تر ډاکم. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته موینا کړه چې دو ورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ما خلاص په خپل مسواک نه ډیر کار اخلو. مسواک هم خفایده من شه دي. زما چې خپل د غاغ درد په ما تیر شوه دي، نو اولادو ته وایم چې هم داسې برسوي غاغ داسې مه پرېږده بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وسیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږده.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شېبو لپاره یې خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که داره تو وایی چه معمولا ماشومان دیر پا غاخ درد کیگی ایلت چه که دلیسی؟
معمولا چه ماشومان در غاخونو پا درد بنده اغوشتا کیگی ده اصلی ایلت ناپاکول در خلی دی، یعنی اورل هایجین یا در خلی پاکول دی باید خپل در مندول طریق نه پا اساس ده چه پرکتیکلی مور کارو کوی دیتا دیتا ازدکری دا سره ډیر کومک نه ده. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو دیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتیکی محیط د خولې
اسیدیتی تزی او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپل سبب د کاریس کې کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندان کېږي یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کېږي
کدر تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا پروختون کې یا هم په ماینه خانه کې ار او راس په کوم شمیر ماشومان راوستل کېږي چې دوی د غاښونو په درد دخته دي
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي یعنی کاریس سایرول سایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت همغه د خولې هایجن نه مراتول دي
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چهارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادیږي نه نو پاسته د دغه اثراتو سبب د تخریب د مینا کیږي باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټی کې دوه رقم میکروبونه موجود لري چې انایروب او ایروب دي یعنی انایروبیک و ایروبیک دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس والونیلا کاپنوسایتوفاج او همدغه نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي
ځینې ماشومان مخکې لدې چې د غوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله تویي سي نو د دې لپاره دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق یې پکې
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په پنځه ال شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندانۍ مالوچ نه ورته وایي یعنی دندانۍ شیری دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي شنه کیږي اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولي دغه خپل خوله پاک وساتي
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه توري کنډو کپر سوي آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلی دي شیان پرې ماتول دي او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري
بلې دا خبره هم موجود ده غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډېر زیات رول لري او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي دغه تر اوسه پورې نامه معلومه ده که دیش ده که ارسی جنیتیک علت هم موجوده مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم ده عضویت کم وی یا فلوراید کم وی ده که هم که دیش چه بعض امراض ده غاخونو مهندرش یا کاریس ایجاد چه خو فعلا پرایوریتی اولویت دیتا ورکره چه غیر ده امراضونه غیر ده جنیتیکی مسئله نه علاوه کولیشی چه منگا باید خپل خوله هم دیر پاکو سادی یعنی مراد کنی
کورانه اوتا چه کول پکار دي څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه سي
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه یعنی اورل هایجن مراعت شي د غاښونه خپل په وخت سره ومینځي دویم سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی همغه انساج سخت دندانی کیږي دریم بعضې غذاګانې دي ویټامینونه دي منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي لکه شودې مستې چاکه کورت چې دا ټول کلسیم لري دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي
ډېر مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ
مهرباني
قدرمنو دوستانو دا و د ماشومان د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مومل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا تاسو کله په خار کې ملي بس ته انتظار پاتې شوی؟ په خار کې د بسونو نه موجودیت عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي او د ترانسپورت وزارت دغه مشکل د حل لپاره څه پلانونه لري؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د ترانسپورت وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومیه درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، ملي بس هغه نقلیه وسیله ده چې په یو وخت کې کولای شي د 500 څخه زیات خلک په ټیټه کرایه انتقال کړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې خلکو اکثره د تګ راتک په مهال له بسونو څخه ګټه پورته کوله او په هغه وخت کې د عادي بسونو ترڅنګ برقي بسونو هم فعالیت درلود چې خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې وې. خو په دې وروستیو کې سره له دې چې د هند هېواد افغانستان ته ښاري بسونه مرسته کړي وو، خو بیا هم په ښار کې بسونه نه لیدل کېږي چې خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. نو د همدې لپاره زه هم د کابل ښار د موټرونو یو تم ځای ته چې هلته خلکو په ساعتونو د موټر یا ملي بسونو انتظار کوه ورغلم او هلته مې له خلکو وپوښتل چې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو داسې څرګندونې کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله ستانی زایما یو تن د کابل اوسیدون کای.
دا اوس چشته ولاړی اوس موټر ته ولاړی
اوس هم موټر ته ولاړی اوس انتظار کوو موټر نشته. نو دا مشکلات دی وړو موټرو کې اکثره خلک یریږي وای چې غلې دی په وړو موټرو کې زینه ملي بس شته ده. ډیر مشکلات خلکو ته پیدا کړی د ملي بس نشون. البته بیل خصوص په مازدیګر کې چې ډیر زیات خلک د وظیفونو رخصت نو انتظار به خیره شم زیات لارم بندي ملي بس هم نه. نو دا ډیر زیات مشکلات دي ټولو خلکو لپاره ټولو عوامو لپاره. نو هیله مو دولت څخه دا جدي تجدید توجه کی او دا ستونزه په نظر کې ونیسي.
تاسو خپل کله هم د منتظر پاتې شوی استې د ملي بس لپاره؟
هو زموږ وظیفه مو روزانه ده. هر ورځ ما زیګر چې کله کور ته ځو ما خام تقریبا نیم ساعت یو ساعت منتظر پاتې شو اوس موټر نه پیدا کی حتی مرسیډیز هم نه پیدا کیږي. او هغه هم بے نظمی کوي کله یو ځای سوارلی وړي کله بل ځای سوارلی وړي. داسې مشخص نه دي چې یو لاین کې موټر سړی پکې لاړ شي.
مهرباني تاسو ځان راپېژنئ.
السلام علیکم. ضیاء الله کشمیر یم. د کابل اوسیدونکی یم. تقریبا موږ ته د ګاډو ډېر مشکل دی. دوی دا سټاپونه جوړ کړي دي خو معلومه نه چې دا به کله راځي. که موږ انتظار وکړو سهار تقریبا راوځو دفتر ته جزو ډېر ناوخته شي ډېره زیاته ناوخته شي. بیا چې کله مازدیګر رخصت شي نو بیا په ګنټو په سټاپ باندې ولاړو. که واړه ګاډي راشي که 100 روپۍ کرایي موږ 50 روپۍ اخلي. که مرسیډیز راشي که 100 روپۍ کرایي د ارزان قیمته پورې موږ نه 40 دیر شلی. موږ ته ډېر زیات مشکلات دي دغه ساغه باندې.
څومره اقتصادي ستونزې به جوړې کړې وي؟
ډېرې زیاتې دي. زما درته مخکې مرض وکړو چې تقریبا موږ په ګنټو په سټاپونو ولاړو. بیا که ګاډي رام شي واړه ګاډي یا پکې غلي یا پکې نور مشکل وي عوام ته ډېر زیات مشکل دی خلکو ته ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر زیات د ملک نه پریشان یو ډېر زیات خفه یو چې آیا د ملک موږ څه حالات روان دي.
سانو پېژنې؟
یار محمد ما د کابل اوسیدونکی. ملي بس د خلکو د ګټه مرسته چې د سوارلۍ رفت آمد ډېر اسانه کېږي او خلک په وخت خپل کورونو ته او ساحې ته یا وظیفې ته ورسېږي. او د واړو موټرانو چې دي ډېر نه پیدا کېږي او بله د خلکو ستونزې ډېرې دي او مشکلات دي او ځکه ملي بس ډېر ښه شی ده.
یعنی ملی بس په ګډوډي مخه وسی ته بیروبار ډیر زیات بیروبار خار کوز وړو موټر هاه کې ملی بس راشي دا مشکل به حل شي تر کوم حدا پورې
یار چې فکر کو تر حدا به حل شي مننه کوم
میرے باندې زنه پښه نه کړنه
السلام علیکم زما نوم نیلوفر ده د کارتینا اوسیدین کې فعلاً دلته می کار ورغلی و قاضی پلازا ته دلته چاره ای مسعود اسګه کې درې دلې ملی بس نشته نور ډیر مونږ مشکلات سره موټر په غا کې مخ یو موټر نشته سي
ولې وړو موټر کې نزی
بس وړو موټرو نه اعتبار ام نه کیږي غلغون تم دی ټلیفون چا یا بلې غا ډارې گمای دی په خاطر وړو موټر کې نه زم اعتبار سخت ده په وړو موټرو نور ملی بس نشته شهري موټر نشته چې مونږ جکسو نور په مونږ دا ډېر سخت تمامېږي مونږ ته کله مخ کې سیټ کې ډرایور سره د وړو موټر کې کینو دوه نفر وکرا غواړي وایي دوه نفر وکرا راکا نورې مونږ دومره واسه نه رسېږي مونږ مجبور یو دلته منتظر پاتې شو تر څو ملی بس راشي ملی بس هم نه راځي یو ساعت دوه ساعته منتظر یو ملی بس نه راځي
بیا چې ښکېږي د
ټونس موټر ته جګېږو بس هغه بیا هم ښه دي دومره خو نه پیدا کېږي شهري موټر په مشکل پیدا کیږي
څومره وخت ځای کیږي
بس واخ ډیر ځای کیږي مونږ دوه درې څلور ساعتم بي ځای تیریږي په اندې مشکلاتو کې موټر نه پیدا کیږي خصوصا خزو ته مشکل ده او ډیره سخته ده خز طبقې ته سړی بیا هم خدي خز طبقې ته ډیره مشکل ده
ځان نو پېژنې
زما نوم شرف الدین
چیرته روانې په خیر
وزارت صحت امنیت زم خیر سره
موټر ته ولاړې
نن موټر نو څکت سم زم وزارت صحت امنیت دلته ده
کابل کې ملي بس نه راشي دغه د تمځای نه جوړ شي ودی کنه د بس پر سہولت نه راولي
دا خو به ډېر سہولت سپخته دي خو به ازدحام له خار نه کم شي کنه او بل کم خلک د متاسې خاریان چې اون ځنه بل ځای ته ځي په سہولت سره بل خلک لپاره راحت هم اقتصادي کومک خلک لپاره هیږي هم خلک وخت ور نه ځي کیږي
په خو ملي بس نه
بالکل په خو ملي بس نه ډېر راحت 15 روپۍ کې راخیستل اره ساید بس ډېر په سہولت سره سره دي
د امنیت لحاظ څنګه دی ملي بس
خدای وو ولې نه خو بده اکثرا اختطاف او بعضی جرایم چې پیدا کې ټول د وړو موټرو کې ده مثلا غلا اختطاف ټول په دغه کې پیدا کې ملي بس خو ازدحام یو ته نشي کوي چې اختطاف وکړي
ډېر مننه
دوستانو دا چې ولې ملي بسونه په کابل ښار کې نه تر سترګو کیږي هغه په خوانی بسونه څشول او د خاري ترانسپورت د نظم لپاره د ترانسپورت وزارت څه کوي دا او د تورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د ترانسپورت وزارت له وایاند علي سینا سعید څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
سایسب د دې مودې راهیسې دا ویل کېږي چې بسونه راځي افغانستان ته نوي بسونه اوسې دا په ځینو سیمو کې د کابل پلازمینه کې اسګاګانې هم جوړ شوې خو بسونه نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي علت یې څه بولې بسونه څه شول
په بسونو کې موږ درې برنامې لرو لومړی هغه یو زره بسونه چې دا چې له هندستان نه راځي دویم هغه بسونه ده چې موږ خپل ترمیم کوو خراب شوی ده او دریم بسونه خپل دولت د دولت سرمایه نه بسونه نوې بسونه به اخلو له ازبکستان له ازبکستان نه نو بسونه سته اوس هم سل بسونه اوس فعالیت کوي په کابل کې په کابل ښار کې په 15 زونونو کې فعالیت کوي
په کوم زونونو کې د بسونه فعالیت کوي
په 15 زونونو کې بسونه فعالیت کوي اوس خو بیا هم په کابل کې موږ خپل مشکلات لرو له دې خاطر چې تاسو پوهیږئ د کابل نفوس چې ده د ظرفیت د شهر نه ډیر ده له دې خاطر موږ ستونزې لرو او په بسونو کې هم هغه بسونه اوس فعالیت کوي په 15 زونونو کې په چوک کې فعالیت کوي په بیلابیل ځایونو کې فعالیت کوي خو بیا هم موږ خپل مشکلات لرو او حکومت او مشخصا د ترانسپورت وزارت اوس ډیر شدیدن کار کوي په دې کې چې هغه موږ یو طرح لرو د طرح ترانسپورت شهري په نامه چې جلال ما پرېس په جمهور منظور کړی ده او ان شاء الله هغه وخت چې دا تر عملی سي او نور بسونه هم راځي درې هغه له ازبکستان له هندستان او هغه بسونه چې اوس په ترمیم لاندې ده ان شاء الله هغه به ترمیمیږي او دا مشکل به حل سي
پخوا بسونه ول په کابل کې او البته خلک به وړل راوړل اوس هغه بسونه چیرته دي
اوس هغه بسونه فعالیت کوي په ښار کې خو بیا هم څه ناسه مشکلات لري بسونه تخنیکی مشکلات لري تخنیکی
یعنی خراب شي ویډیو ولا اړتي
نه خراب سی دی تعداد خراب سی هم دی فعالیت هم کی خوب اسونه اوس ست په تصدی مل بس خو موج منتظر یو چې دغه موج تر یو عملی سی ان شاء الله او بسونه برازی
د افغانستان دولت داسې هم ویلو چې میټروګانې به جوړیږي په ډیرو پراتلونکو کې البته او دغه شهري ترانسپورت به یعنی خلکو ته اسانتیا برابرېږي دغه میټروګانې چې شوي خلک پښتنه کوي چې دغه څه شوي او څه وخت جوړیږي د خیره
یو خبره ده چې د مترو جوړول او دغه خبره داسې نه ده چې په یو ورځ دوه ورځ یو کال کې جوړ سي دغه وخت نیسي بودیجه ته ضرورت لري او دغه شیان خو موږ باندې کار کوو موږ جوړ باندې کار کوو په هغه تر باندې کار کوو کار روان ده او هر شی خپل پروسه لري چې ډیزاین سي تاسي بیا دغه بودیجه پیدا سي بیا هغه وخت بیا عملي کېږي اوس کار ور باندې روان ده
د هندوستانه بسونه مرسته شوي په کابل کې او لږه موده ولیدل شول اوس نه سترګو کېږي هغه بسونه به یعنی خراب شوي دي یا اوس هم شته دي ولې نه تر سترګو کېږي
تاسو خو پوهیږئ په دا بسونه چې دا ټول تخنیکی شان دی خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي او باید هغه ترمیم سي هغه چې هغه بسونه چندستان راغلي وو اوس هم فعالیت کوي خو هغه بسونه چې خراب شوی دي کار ور باندې جریان لري چې هغه ان شاء الله ژر تر ژر خلاص سي
صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې بسونه چې د هندوستان هیواد کومه کړي وي مرسته کړې وه هغه د ځینې تخنیکي مسایلو له اړخه یعنې اوس ولاړ دی او فعالیت نه کوي ولې دومره زر خراب شول
تاسو پوهیږئ کله چې هغه بسونه هندوستان راغلل دغه یو هغه خپل بس ده او بل یې هغه پرزجات او وسایل ده تخنیکي مسایل ده په هغه وخت کې هغه پرزجات او تخنیکي مسایل ورکشاپونه هغه په سمه توګه نه وو له دې خاطر چې موټر یا یو څه مشکل پیدا کړي هغه باید زر حل شي چې زر حل نسي بیا خامخا مشکلات پکې پیدا کیږي له دې خاطر هغه بسونه دغه مشکلات پیدا شوي وو او بل خبره وي دا ده چې هغه وخت چې بسونه راغلل موږ د کابل سرکونه هم څه ناڅه مشکلات درلود له دې خاطر هم بسونه خراب شول او دریم خبره چې ډیر مهم خبره هم ده په کابل کې دولت خپل کار کوي حکومت خپل کار کوي خو داسې نه ده چې یوازې دولت مسؤول وي په دغه خبرو کې خلک هم مسؤول دي چې څنګه باید هغه خدمات چې دولت ارائه کوي هغېنه څنګه استفاده وکړي او څنګه باید هغه ساتي تاسو پوهیږئ هغه بسونو کې موږ مشکلات یې درلود خلک یې داسې په سمه توګه استفاده یې نه یې وکړه له دې خاطر هغه مشکلات پیدا شول
څو ورځې وړاندې ببر ټکسي یا آنلاین ټکسي دا هم داسې اوازې وې چې دا به جوړې شي او د خیر سره د خلکو ستونزې به د ټلیفون له لارې ټکسي ته به زنګ وهي او هغه به راځي ته به خپل یعنی هغه هدف ته رسوي دغه موضوع څنګه شوه
تاسو خو پوهیږئ په نړۍ کې ټول هغه د الکترونیک یا انټرنیټ بیس سیستم روان ده موږ هم خپل کوشش کوو چې دغه ټکسیګانې یا موږ ترانسپورټ الکترونیکي سي او هغه باندې هم اوس کار روان ده ګورو چې ان شاء الله څه به کیږي
یعنی د شهري ترانسپورت مشکل لپاره حل لارې څه دي اوس مهال
موږ خپل هغه طرحه چې ده طرحه ترانسپورټ شهري هغه یو وار چې اوس تکمیل شوی ده منظور شوی هم ده او کار پکې ور باندې جریان لري چې دا عملی سي او هغه چې عملی سول ان شاء الله ډیر ژر دغه مشکلات به حل شي
ډیر مننه
دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم خو وخت
زما ودز لک